صحبت ها به نام کم یوم یوم کپ در کوریا برگزار خواهد شد.
تشکر از ابی شهزاد، سپاسگزار از امروهی هر یک شما هم در این مجله خبری.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اوس هم توجه کړئ د دې سات خبرونو ته. سپین ماڼۍ وایي داسې شواهد نشته چې په پاکستان کې ډېر افغان کډوال به په تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی پرون یوې خبري غونډې ته وویل داسې شواهد نشته چې په پاکستان یا قبایلي سیمو کې ډېر افغان کډوال به د ترهګرۍ په فعالیتونو کې ښکیل وي. د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې د پوځ پر یوه مرکز له خونړۍ حملې وروسته د پاکستان پوځ په سیمه کې ډېر یو شمېر افغان کډوال په تروریستي حملو کې ښکیل وبلل او ویل په تروریستي حملو کې د افغانانو ښکیل کیا هغه بل اندیشنه ده چې باید لیرې شي. د پاکستان پوځ وایي پاکستانی طالبان او یو شمېر نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي او د پاکستان امنیت خراب کړی دی. خو د طالبانو حکومت دا ادعاوی په کلکه رد کړي دي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیګا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان سره د افغانستان په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو او همداراس له افغانانو سره د دوامداره بشري مرستو د ملاتړ پر اړتیا خبرې وکړې. د امریکا په ګډون د نړۍ ډیری هیوادونو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته خپل سفارتونه او سیاسي استازولۍ قطر ته لیشته ولیدی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون اداره او چا وای په افغانستان کې د هغو وګړو شمیر زیات شوی چې د جنسیتي تاوتریخوالي د مواردو له کبله مرستو ته اړتیا لري. او چا په یوه تازه خبر پانه کې چې نن پر ټویټر خبره شو ویلي د جنسیتي تاوتریخوالي په پایله کې مرستو او خدماتو ته اړتیا د تیر کال د دسمبر او روان کال د می میاشتو ترمنځ په سلو کې 15 زیاته شوې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له حکومت او غوښتل چې په جلال آباد کې د صفا رادیو ویاند عرفان الله بیدار خوشی کړي. دغه مرکز ویلي چې بیدار له یوې اونۍ راهیسې بې درکه شوی او ځینو سرچینو ورته ویلي چې د طالبانو استخباراتو نیولی دی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په وینا بیدار د چهارشنبې په ماسپښین د جلال آباد د عیدګاه جومات په مخ کې له خپل موټر سره بې درکه شو. د بنگلاديش ایمرجنګ یا الف لوبډلی نن د افغانستان الف لوبډلی ته په یوش منډو ماته ورکړه. افغان لوبغاړو د بنگلاديش د 309 منډو د لوړ هدف په وړاندې په 500 اوورونو کې 288 منډې وکړې شوې. د بری د بنگلاديش ټیم له ای ګروپ څخه نیمه پایلو بي توره ساو. خو افغانستان له دې سره سره چې تر دې وړاندې سریلانکا او عمان ته ماته ورکړې و په دې خاطر له نیمه پایلو بي پاتې شو چې سریلانکا عمان ته په لوی توپیر ماته ورکړه. او راپورونه وایي چې ایرانی هنرمند نیوشا قربانی د سټیج له سره د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده. عیني شاهدان وایي نیوشا په داسې حال کې چې د بندو تاق په نوم له خپلې موزیک ډلې سره پر سټیج سندرې ویلې پرون هغو امنیتي مامورینو ونیول چې ملکی جامې یې اغوستې وې. د ټولنیزو شبکو ډیرو کارونکو هم د پیښه راپور ورکړی او ویلي دي چې نو موړې نامعلوم ځای ته بیول شوې ده. په دې اړه نور جزئیات نشته. ایرانی چارواکو هم تر اوسه پورې رسمي څه نه دی ویلي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی. زفرید سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانی یو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر یو ورځې او سیالي وروسته په دوه شل ورځې سیالي کې له بنگلاديش ماتي وخوړله. یادې دواړه سیالي په ډیره سره سره بنگلاديش وګټلې. د دې سیالي په ترڅ کې تر محمد نبی ساحل پرته بل هیڅ افغان توپوهونکی ونه شي کړی چې خلوب وکړي. پاتو بچوونکو کې بیا د افغان لوبغاړو لوبه خوه خو د لوبډلې په بریا کې رول ونه لوباوه. دا چې ولې افغان لوبډلې دا سیالۍ وبایللې په دې تړاو په دې خپرونه کې نن له میلمنو سره خبرې کوو. د خپرونې میلمنو مو د کرکټ مبصر قسیم هلال، ورزشي خبریال او د کرکټ د چارو شنونکی ابراهیم مومند، او همدارنګه د کرکټ د لوبو څارونکی او مبصر وسیل صافی سره په خپرونه کې میلمانه دي. تاسو ته خره خلاص ویم، ستړي مشي. تاسو ته په پیل کې راځم هلال صاحب، تاسو راته وایئ چې افغانستان ولې د بنگلاديش په وړاندې دغه دوه لوبې وبایللې، لامل یې څه و؟
دا ډېر مننه تاسو ته، درنو لیدونکو ته سلام. د افغانستان وروستۍ دواړه شل ورځې سیالۍ د توقع خلاف ترسره شوې، او څنګه چې ولیدل شو د توپ وهنې برخه په دغه سیالیو کې ډېره زیاته کمزورې وه، نو ولې دغه لوبډله کې زمونږ هغه لوبغاړي چې مخکې ښه ځلېدل ولې ونه ځلېدل، نو ښکاره علت یې د افغانستان د کرکټ بورډ د سلیکشن کمیټي او د ځینو لوبغاړو ترمنځ اختلافات دي، چې دغه اختلافاتو له امله په یولس کسیزه لوبډله کې ځینو لوبغاړو ته چې په کار و چانس نه وی ورکول شوی، نه وی لوبول شوی، هغوی ولوبول شو. همدا ډول ځینې لوبغاړي چې باید لوبول شوی وي هغوی ونه لوبول شو. نو د کرکټ بورډ او د لوبغاړو ترمنځ بالخصوص د شل ورځې لوبډلې د انتخاب په سر باندې لانجې وي. لومړی
ستاسو په ان باندې کوم لوبغاړو ته باید چانس ورکړل شوی وي، کوم لوبغاړي باید نه وای انتخاب شوی؟
شل ورځو سیالیو ته چې کوم لوبغاړي اوس په دغه سیالیو کې انتخاب شوي ول، په دې کې زموږ د پیل توپ وهونکو کې حضرت ځاځي لوبېدل دا یو نادره خبره وه، ځکه چې هغه وروستیو وختونو کې بېخي ښه نه دی ځلېدلی او د افغانستان لپاره ګټور نه دی ثابت شوی. نو د حضرت پیل ته راوستل او همدا ډول د ګربز هم هغه پخوانی قوم نشته دی، هغه هم ډېر وخت نه دی ځلېدلی، نو د حضرت په ځای باید په لوبډله کې یو بل لوبغاړی وي، او همدا ډول په مینځ کې باید موږ د توپ وهنې برخه کې یو لوبغاړی لرو. ابراهیم زدران ښه لوبغاړی دی، خو ولې د شل ورځو سیالیو د لوبو د روانو ساتلو لپاره یوازې په لوبډله کې اچول کېږي، خو د سره چې کوم منځ کې نور لوبغاړي لوبېږي هغوی هغه مسؤلیت سم ادا نه کړو. په منځ کې باید یو دوه داسې لوبغاړي انتخاب شوي وي چې هغوی منډې روانې ساتلی شي، او بالخصوص که وویل شي نو زمونږ له ځوان لوبغاړو باید یو لوبغاړی ته راوستل شوی وی چې هغوی په کورني کرکټ شل ورځو سیالیو کې لوبېدلي دي، او یا هم له هغه ډېرو انتخابونو چې لوبډله کې مونږ سره موجود و، شهزاد محمدي، همدا ډول ځوان لوبغاړی صدیق اتل، دوه اوپنران مونږ لوبولی شول. نو دا به یو ښه خبره وه، د افغانستان لپاره به ګټوره وه چې پیل کې مونږ ښه لوبغاړي لرلی چې ښه پیلې لوبډلې ته ورسېږي.
مننه مننه، کور ودان. هلال صاحب تاسو ته بېرته راګرځم. زموږ بل قدرمن میلمه ابراهیم شینواری هم په بخښنې سره، ابراهیم مومند هم سره وصل. د مومند صاحب تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو راته ووایي که څه هلال صاحب د دغې لوبې په اړه باندې چې لاملونه یې څه و، ستاسو په ان باندې د دغې ماتې لاملونه څه و؟ مومن صاحب تاسو زموږ غږ لرئ؟
او ستاسو آواز زاورم او نه پوهېږم ستاسو
کوم. بالکل، موږ هم ستاسو غږ لرو. مهرباني که زما پوښتنه مو اخیستې وي ځواب پته مو یو.
ستاسو پوښتنه مو واخیسته. اول خو تاسو ته او هلال صاحب ته سلامونه. زما په اند باندې په خپله کپتان په پریس کانفرنس کې وویل چې موږ ته ګټه او تاوان، ګټه او بریا مهمه نه ده، چې موږ لوبه ګټو که بیا لوبه موږ، دا مهمه نه ده، موږ تیاری کړو. خو که دغه سیریز تاخیر ته موږ وګورو چې آیا د عربي امارتو په وړاندې سیریز وروسته، د پاکستان په وړاندې سیریز وروسته، او د بنگلاديش په وړاندې سیریز وروسته، کپتان راشد خان څه تیار کړل راتلونکي نړیوال جام لپاره؟ نو په دې برخه کې نوموړی د یو کپتان په حیث باندې زما په اند باندې ډېر زیات انتخابونه لري چې ده ته به هم دغه انتخاب سخت وي چې ده څه ترلاسه کړل دغه درې واړو سیریزونو څخه، ځکه په درې واړو سیریزونو کې ګډ وډ لوبغاړي ولوبول شول، او هماغه د دې لامل شو چې هېڅ یو لوبغاړي هم هغه نتیجه ورنه کړه. نو زما په اند باندې که راشد غواړي، افغانستان کرکټ بورډ غواړي چې دغه لوبډل څخه ترلاسه کړي، اول خو باید دغه وړتیا او د اړتیا له مخې چې کوم لوبغاړي دي او کوم پوزیشنو کې کوم لوبغاړي ښه ځلېږي هماغه لوبغاړي را مخته کړي، او بیا هغوی له چانس ورکړي. نه دا چې د فیسبوک او زمونږ په خوله د نورو په خوله باندې دوی لوبغاړي کته پورته کاو په کورې کې نو بیرته راوله ځکه په یوه لوبه باندې په یو سیریز کې ته د چانو نتیجه نه شي اخیستی خو دا بدبختانه تاسو وکتل د راشد پاکستانی کې په درې وړو سیریزونو کې موږ مختلف اوپننګ مختلف ون ډاون مختلف فینشران مختلف لونران مختلف فاست بالران دا موکته د دې وجه نه د ټیم هغه بیلنس د ټیم هغه توازن جوړ نه دی پرې چې ټیم توازن جوړ نه وي نو بیا که هر څومره ښه لوبغاړي ته ولري تا ته د هغه بیل بیل لوبغاړي هغه رول او هغه مقصد په لوبډله کې د لوبېدو هغه هدف معلوم نه وي نو دې وجه نه لاره خطا کیږي او د افغان کپتان نه اوس لاره خطا ده چې زه نه پوهېږم د دغه درې وړو سیریزونو څخه ته څه ترلاسه کړل ځکه راتلونکي کې موږ ورلډ کپ نه وړاندې یوازې دوه سیریزونه لرو یو له ایرلند سره دی او بل له سریلانکا سره دی چې درې درې شلمریزه لوبې لرو نو زه فکر نه کوم که هغه موږ د اکسپریمنټ یا تجربو په حیث باندې هغه سیریزونه موږ د هغې نه موږ استفاده وکړو نو بیا به پریپریشن یا تیاری به موږ بیا یو ځل بیا د تیرو نړیوال جامونو په څیر باندې صفر
نو محمد صاحب ستاسې په ان باندې ولې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یا په ټوله کې تاسې د راشد خان ته اشاره وکړه چې دوی په دغه سیریزونو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان ولې ونه لار ورکه ده ستونزه چیرته ده
لار خو په دې ورکه ده چې زمونږ د فیسبوک او سوشل میډیا دومره فشار دی په کرکټ بورډ او په خپل کپتان باندې چې یو خبره په سوشل میډیا کې وشي نو سبا ګوري هغه چینجز یا هغه بدلون په لوبډله کې راځي بل دا چې زمونږ په ډومیسټک کې داسې کرکټ نشته دی موږ تیر یو کال راهیسې هیڅ شل ورځې لوبو کوم ټورنمنټ نه ترسره کړی چې موږ په کوم معیار باندې اوس لوبغاړی را مخې ته کړو نو مجبور دی چې هغه پخواني لوبغاړي ښکته پورته کېږي یو لوبغاړی باندې فشار راشي هغه کښېنو بل لوبغاړی را مخته کړه په هغه چې فشار راشي هغه بل را مخته کړه نو موږ یو قوي سیټ اپ نه لرو د کورنۍ کرکټ چې موږ کپتان راشد خان په هغې باندې باور وکړي یا په خپله کرکټ بورډ یو پلانینګ ولري چې صحیح ده چې زه د 2022 کال راهیسې ما هیڅ کومه لوبه نه ده ګټلې په شل ورځو نړیوال جام سیالیو کې خو نوی کپتان دی شو دوی ش لوبغاړي په واک کې لري کم تر کمه باید د دغه خپل لوبغاړو معلومات کړی وای چې زما راتلونکي کوم لوبغاړي په درس کړي اوس دا لوبغاړي دومره ګډ وډ استعمال شو چې زه په خپله په دې باندې شکیم او راشد په هم په دې شکی چې زما د دې نه وروسته د درې وړو سیریزونو وروسته زما اوپنر څوک دی زما دغه بیلابیل پوزیشن دی پر زما لوبغاړي څوک دی نو زما په اند باندې راشد خان په دې لاره ورکه چې راشد خان په خپل په وطن کې شتون نه لري لوبغاړو سره ډېر کم مخامخ کیږي په تمریناتي کیمپونو کې دوی سره کم مخامخ کیږي او دغه مسؤلیت ته نوموړی په هیڅ صورت باندې آماده نه دی ځکه دغه مسؤلیت کې څوک وي باید سلیری ساده یا په کال کې 12 میاشتې هغه مسلسل د خپل لوبغاړو سره د خپل لوبډلې سره کرکټ بورډ سره سلیکشن کمیټې سره کورنۍ کرکټ باندې څار ولري نو دغه سره لوبغاړی به کولی شي چې کپټنسي وکړي نه دا چې د لوبینا یو سات دو سات وروسته هغه یو لیک ته پرواز کوي نو دغه ملامتي نه ده هغه دومره مصروف دی په نړیوال لیګونو کې چې داغه دغه لوبډلې د جوړېدو لپاره
د موضوع ته وروسته راشو چې زیاتره افغان لوبغاړي په ځانګړي ډول ځوان افغان لوبغاړي چې په بهرنیو لیګونو کې لوبیږي څه ډول چې په دغه لیګونو کې لوبیږي بیا خپل لوبډله کې اسې لوب نه کوي د دې پر عواملو به هم تم شو زموږ بل میلما وسیل سپای هم وصل شوی دی سپای صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلی هلال صاحب مومن صاحب پر دې خبرې وکړې چې ولی افغان لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې ماتې وخوړه لته سیدا پښتمه چې د کرکټ زینو نور څارونکو بیا ولی دي چې او تر ډیره په دې آندم دي چې د ټاس یا غدلوبې په پیل کې چې پچا چول کیږي د دې لامل افغانستان د غلوبې وبایللې ساسي بان باندې د یو علت کېدلی شي
سلامونه هر کله تاسو ته هلال صاحب ته جناب مومن صاحب ته او تاسو سره لږ ټول د نورو ژوندو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم د تاسو موضوع خو دغه حالات کې یو څه مهمه ده خو دومره نه چې باید موږ د تاسو له وجهي لغاړو به بیل دي د تاسو غټل دغه حالات کې یو څه مهم دی ولې سپیشل شل پیسه ده موږ ویل شو چې دغه کې تاسو موږ چې غټل وي نو موږ ته به یو لس پیسه ده شل پیسه ده یو د ګټلو چانس راکړی وي خو ټول لوبې بایللو کریډټ موږ دې ته نشو ورکولی چې موږ تاسو وبایلو موږ لوبه وبایلله نه لوبه کې مشکلات او ستونزې ډېرې وي خو د تاسو صرف یو لس پنځه لس پیسه ده یا شل پیسه ده زیات شي ورکړي نو موږ دغومره کولی شو ځکه چې په وروستۍ کې بیا ډیو غورځېږي فرخه غورځېږي نو بال بیاغه سی بریک نه کوي سپینران بیاغه سی بریک دی شي کوله نو دغه یو ستون زئی نو فکر نه کوم کوم را ټول میش دی یو باران او یاد دیو یاد تاسو د بیلول د وجه مونږ دغه لوګو بیلو
د وشتنځای په اړه ته وایي تاسو د موضوع ته څه اشاره وکړه څومره مهمه ده چې وشتنځای برابر وي او لوغړی ورسره بلد وي دا د لوب په ګټلو کې څومره تاثیر کوي
پېچونه یا وشتنځای په کرکټ کې تر ټولو یو مهم شی دی موږ په افغانستان کې له دغه ستونزې سره ډېر زیات مخامخ یو دلته د افغانستان کې داسې یو کیوریټر یا وشتنځای جوړول چې موږ نه لرو چې هغه معیاري یا بونسر یا داسې یو وشتنځای د افغانستان کې د افغانستان پس بالرانو لپاره یا د بیټسمنانو لپاره داسې یو وکټې جوړې کړي چې هغه وکولی شي په بهرنیو هیوادونو کې هم دغه سې وکټو سره دلته جوړی کې ول تولوب یو کې هغه سره بلد نو موږ په داخلي کرکټ کې دغه وشتنځای سره ډیر زیات مشکلات لرو دلته کومه وګورو په دغه دومستیک کرکټ کې تریډا کې لسته فرست کلاس کې د سې وکټې وی چې پس بالران راځي او ډیر زیات مهنت او کوشش کوي خو بدبختانه هغه سې وکټې نه وی لیډ وکټ وی پس بالران سره سپورټ نه گرین وکټ منلو بونسی وکټ موږ نشو جوړول موږ یو دانه په ټول افغانستان کې یو مسلکی یو پویا کیوریټر نه لرو چې هغه سی وکټ زمونږ هغه د کوم ممکن کونه چې موږ لرو یا کوم منشور چې موږ راتون کې مخکې لرو دا غوی لپاره دغه سی معیاري وکټ موږ لپاره جوړ کی چې موږ هلته زو هغه وکټ سره هغه حالات سره باید موږ هغه سی لوګو نو موږ دا یو مهمه کې چې دا مسله د افغانستان په داخلي کرکټ کې دغه وشتنځای سره ډیر زیات مشکلات لري
ډیر زیات مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځو صفای صاحب اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې استډیو ته زنګ وکړئ او د دغه لوبه په اړه باندې شول افغانستان د لوبي وبیللی خپل نظر له موږ سره شریک کړئ زه تاسو د واتس اپ شمیره وایم 00 2 2 2 4 4 0 تاسو موږ د واتس اپ شمیره ده همدا شپه استډیو ته زنګ وکړئ او خپل پوښتنی کده کرکټ له مبصرونو لري او هم ترنګا کچيري تاسو په دې خپل نظر له موږ سره شریکوي کولای شئ چې هم تاسو استډیو ته زنګ وکړئ هلال صاحب تاسو ته راځم مخکې مومن صاحب اشاره وکړه چې د افغانستان د ټیم کپتان شوه هغه زیاتره وخت د لوبغاړو سره نوی په نور لیګونو کې لوبيږي اوس مهال کچیرته موږ ګورو د افغانستان زیاتره تکړه لوبغاړي او په ټوله کې کوی چې ځوان لوبغاړي په نړیوالو لیګونو کې ډیر ښه ځلېږي خو کله چې د افغانستان د لوبې موضوع شي بیا افغانستان د سې لوبې لکه څنګه چې بنگلاديش ته وبایللی داسې ډیر لوبي بایلي اله ته پڅ کې ویني
تجارتي کرکټ او د هوادونو ترمنځ کوم کرکټ تر سره کې دواړه بيخي بدل کرکټونه دي یو لوبغاړی هر کله په تجارتي لوبو کې ځلېدلی شي هلته په تجارتي سیالیو کې ځینې داسې مسایل دي چې یو لوبغاړی ته لار پیدا کیږي چې په هغه کې د وځلېږي هغه ته یو سیستم برابرېږي چې هغه د پاره سیالیو کې وځلېږي نو په تجارتي کرکټ باندې باید زمونږ کورنۍ کرکټ یا زمونږ د داخلي کرکټ او همدا ډول زمونږ بهرنۍ کرکټ باید په تجارتي کرکټ نه د افغانستان کوم شپږیزه چې تر سره کیږي یا ای پی ایل سیالۍ تر سره کیږي کله چې دغه سیالیو ته مونږ تجاران باندې نه باسو دغه سیالیو ته مونږ داسې خلک انتخابو چې هغوی د لوبډلې واخلي نو بیا له هغه کرکټ نه مونږ ډېره تمه نشو لرلی چې هغه د زمونږ د نړیوال کرکټ لپاره په درد وخوري همدغسې په ټوله کې په عموم کې د کرکټ د لیګونو خبره بدله ده او خو ولې په داخل کې باید دې لپاره کار وشي چې زمونږ د لوبغاړو په ظرفیت لوړونه باندې همدا ډول د هغوی په ښه روزلو باندې همدا ډول هغوی ته ښه امکانات برابرولو باندې باید کار وشي زمونږ لوبغاړي ډېر کله دا ویل کېږي چې دوی ولې په ډېرو لیګونو کې لوبېږي یو لیګ کې دې لوبېږي دوو کې دې لوبېږي مونږ په داخل کې څنګه لرو که چېرې د افغانستان کورنی کرکټ ته وکتل شي اوس وخت کې مونږ شل اوریزو سیالۍ نه لرو نو که شل اوریزو سیالیو ته مونږ لوبډله انتخابو مونږ مجبور یو چې مونږ د لیګ معیار نه ځینې لوبغاړي راواخلو دغه لیګونو کې یوه فایده د افغان لوبغاړو لپاره دا هم کېدلی شي چې هغوی له مختلفو لوبغاړو سره لوبېږي مختلفو روزونکو نه روزنه ترلاسه کوي
دقیقا پوښتنه همدا هلته ده چې دغه لوبغاړي په مختلفو لیګونو کې لوبېږي ډېر بریالي هم دي او ښه ځلېږي ولې بیا چې کله افغان لوبډلې ته راځي د خپل ټیم لپاره لوبه کوي ولې بریالي نه وي
همدغه خبره ته زه راځم. کله چې لوبغاړي په تجارتي سیالیو کې لوبیږي د هغوی لپاره مختلف پلانونه برابرېږي، هغوی باندې مختلفه پانګونه کېږي، هغوی دې ته برابرېږي چې هغوی د لوبډلې لپاره ښې لوبې ترسره کړي. کنډیشن سره هغوی عادت کې کله چې یو لوبغاړی فرزن په آی پی ایل سیالیو کې لوبیږي هغه سو میچ ته وړاندې هغه سیالیو ته ځي، خو ولې کچېرې بیا د ملي لوبډلې کومې سیالۍ په یو هیواد کې ترسره کېږي، د مومن صاحب د خبرې په تایید باندې یو څو ورځې مخکې هغه لوبغاړی له لوبډلې سره یوځای کېږي، له لوبغاړو سره چې کوم مشترک تمرینات ترسره کېږي، تمریناتي سیالۍ ترسره کېږي، په هغه کې زموږ لوبغاړي سره یوځای نه اوسېږي. نو دا هغه ستر لامل دی چې د لوبغاړو ترمنځ همغږي نه وي، د لوبغاړو د استعمال ځایونه د لوبډل مشر ته معلوم نه وي، سلیکشن کمیټي ته همدا ډول مشکلات پام دی باندې چې په مختلفو
هلال صاحب دلته یو بله پوښتنه هم راپورته کېږي که چیرې دغه لیګونو کې لوبېدل د افغانستان د لوبغاړو د خپل ټیم لپاره په ګټه نه وي، بیا څه اړتیا ده چې دغه لوبغاړي ولوبېږي په نورو لیګونو کې؟
اړتیا دا ده چې زموږ په داخل کې سن نه لرو، که چیرې موږ لوبغاړي له بهرنیو لیګونو رایساره او باید هغوی ته موږ په داخل کې اوس ورکړو. دا چې په افغانستان کې موږ اوس شل اوریزه کرکټ بیخي لرو نه، نو موږ به لوبغاړي څنګه له شل اوریز لیګه رایسار کړو؟ په داسې حال کې چې ځینې لوبغاړي یوازې شل اوریزو سیالیو کې لوبېږي، مثال نوین الحق ورکولای شو. نو که چیرې ته په داخل کې خاص سټرکچر ولري، د کرکټ بورډ اداره دی د قابلیت ولري چې هغه د لوبغاړو ته ټول سهولتونه برابر کړي، هغوی د لوبغاړو دې ته قانع کړي چې دوی د په لیګونو کې ونه لوبېږي یا هم په کمو لیګونو کې دې ولوبېږي، نو ته بیا هر څه لوبغاړي. خو که چیرې ته لوبغاړو ته ووایې چې ته به په لیګ کې نه لوبېږي، تاسو ته اجازه نشته چې په کال کې یو یا دوه لیګونو نه زیاتو لیګونو کې ولوبېږي، نو هغه نور وخت کې به زموږ لوبغاړي په کور باندې پراته اوسي، څه به کوي؟ هغوی به کم پلان مخته وړي. یوازې اوږدې سیالۍ نه دي چې موږ د فرسټ کلاس سیالۍ په افغانستان کې لرو، هغه په کال کې یو ځلې همدا ډول یو ورځنۍ سیالۍ په افغانستان کې ترسره کېږي. د هغې پیچونو په معیار باندې خبرې وکړي، نو په آینده کې بیا موږ دغه پیچونو سره مشکلات لرو چې کوم بهرني پیچونه دي. نو لیګ له یو اړخه زموږ د کرکټ ملا را تړلې ده، له بل اړخه د افغانستان کرکټ هغه کمزورې نقطه هم دا لیګ ده چې زموږ لوبغاړي له لیګ نه انتخابېږي. نو له لیګ نه بغیر د افغانستان کرکټ اوس هیڅ هم نه دی، خو ولې په لیګ باندې ملا تړل ده د افغانستان لپاره ډېر زیات
تاوان پېښولې. مننه کور ودان هلال صاحب، بیرته به تاسو سره وګرځم. مومن صاحب تاسو ته راځم. هلال صاحب اشاره وکړه چې کرکټ بورډ که چېرته اجازه ورنکړي چې لوبغاړي په نورو لیګونو کې ولوبېږي، نو اړتیا ده چې په کور دننه ورته امکانات برابر شي. تاسو مخکې وویلې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان او داسې نور لوبغاړي چې ډېر لنډ وخت کې لوبډلې سره یوځای کېږي او بیا دا ورته سخته وي چې لوبغاړو سره ځان عادت کړي یا په ټوله کې هغه لوبغاړي وښه وپېژني، که تاسو راته وایي هغه لوبغاړي چې په نورو لیګونو کې لوبېږي او هغه لوبغاړي چې په افغانستان دننه کې دي او دوی ډېر بهرنیو لیګونو ته نه ځي، څومره بدیل شته چې د هغه لوبغاړو پر ځای باندې چې دوی په بهرنیو لیګونو کې ډېر لوبېږي او کم افغانستان ته ځي یا هیڅ نه ځي، د دوی په ځای د افغانستان دننه نه یو څوک د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان وټاکل شي او هغه لوبغاړو سره څلیرویشت ساعته وي او هغوی سره کار وکړي؟
اول خو ګوره، یو څه معلومات درکوم. صحیح ده، زموږ ډومېسټک کرکټ کم دی، زمونږ په افغان کرکټ بورډ کې او په زمونږ په کرکټ کې پلیئرز یا د لوبغاړو صلاحیت دا د کرکټ بورډ د مشرانو او د کرکټ د ادارې نه ډېر زیات اوچت دی او سوا دی، او دوی زه خپله شاهد یم چې زه داسې لوبغاړي پېژنم چې شپږیزه کې د لوبېدو لپاره کرکټ بورډ ته شرطونه ورکوله چې زه شپږیزه له راځم خو دغه شرط مانی، یا په شپږیزه کې یو لوبغاړی زه دې خپله شاهد یم، ما خپله په خپلو سترګو باندې هغه لوبغاړی وکتل چې د شپږیزې په منځ کې خپل پاسپورټ واخیست او د انګلستان یو لیک انګلستان لیک ته لاړه، خپله شپږیزه پرېښوه. دا په دې مرام نه ده چې موږ کرکټ نه لرو ځکه دا لوبغاړي بهر ته ځي، بلکې دا د ادارې د کمزوري او د رهبریت د کمزوري دلالت کوي چې موږ هلته سیستم نه لرو. دلته موږ داسې مشران لرو چې یوازې د مشر لوبغاړو سره سلفین وباسي، او یا هم زه کله کله په دې شک کې کېږم چې کېدای شي دغه لوبغاړي سره دغه د کرکټ بورډ چې کوم مشران دي دا سره په پیسو په انکم کې شریک دي، ځکه دغسې د دوی د رویه چې ګورم او د سیستم نه پلي کېدل او د قانون نه پلي کېدل چې کله ګورم دغه ټول لوبغاړي چې زموږ تاسو ګوري کوم چې لیګول له تللي دي دوی اول د افغانستان د کرکټ نه تللي دي یعنی لیګ مشوره کړې نه موږ یعنی افغانستان نوم دوی پر ورو پورې وو دوی په انډر 19 کې راغلي دي یا په ډومیسټک کې راغلي شوي دي او یا هم په نېشنل ټیم کې راغلي شوي دي بیا لیګونو اخیستې دي یعنی د دوی شهرت د لیګونو څخه نه دی شوی د دوی استعداد د لیګونو څخه نه دی راغلي شوی د دوی استعداد د افغانستان د سیټ اپ نه د افغانستان د کرکټ نه راغلي شوی دی نو کوم لوبغاړو چې د افغانستان لپاره په لاندې لیول کې او په بره لیول کې کیپټنسی کوي کیپتانی کوي نو مقصد دا چې افغانستان کې دغه پوټینشیل د استعداد شته دی خو بدبختي دا ده چې دغه ذهنیت په اداره کې داسې جوړ شوی دی چې یوازې یو څو مشخص کسان دي چې دغه هم مشرک کولای شي په دوی باندې هم لوبډله برابره ده او که دا خدای نه خسته نه پوهېږي چې زموږ کرکټ ختم دی او داسې خبره نه ده افغانستان کې د کرکټ چې د افغانستان دغه رایس چې تاسو وګورئ د افغانستان دغه پرمختګ چې تاسو شکرن کې وګورئ دغه اوس چې لس پنځلس شل لوبغاړي لوبېږي دغه ټول شل کاله وړاندې نه وو نور لوبغاړي نو دغه پرمختګ روان وو دغه پرمختګ شروع شو نو یوازې اعتماد پکار دی یوازې باور پکار دی او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې یو سیستم یو چوکاټ جوړول پکار دی په لوبغاړو باندې چې تر میل لوډلې پورې څوک رسیږي تر میل لوډلې څوک رسیږي هغه باید مکمل دی یو فلټر نه تیر شوی او کله چې هغه فلټر نه څوک پاس کیږي تیریږي نیشنل ټیم یا ملي ټیم ته رسیږي نو هغه ته باید پراپر او منظم او مسلسل چانس ورکړل شي چې بعض وخت نه دا کار نه کرکټ بورډ مشر دا وکړی دی نه چیف سلیکټر کړی دی نه کپتانان وکړی دی او د همدغې وجې نه دغه یو لوډله هم زموږ سر نه نیسي په دا سر کې چې د افغانستان استعدادونو باندې نړۍ خبرې کوي نو زه په دې باور یم چې کزی اوس نوم واخلم کېږي یو مشخص لوبغاړی نوم نشم اخیسته خو افغانستان کې چې راشد نبی اصغر یا حشمت یا نور داسې کیپټنسی یا کیپتانی کولی شي د افغانستان هر یو لوبغاړی کولی شي یوازې هغه سترګې په کار دي چې کوم سترګې هغه ټیلنټ او استعداد ګوري او هغه بیک اپ او هغه سپورټ ولري او بیا ورباندې څارنه ولري داسې نه چې زموږ کیپتنانو نه بدبختانه ځینې وختونو کې بیا چې کله واک او صلاحیت ترلاسه کړي نو بیا بل څه جوړېږي نو باید حاکمیت او کنټرول او هر څه بیا کرکټ بورډ سره وي او مکافات او مجازاتو په ترڅ کې
مومن صاحب دغلته بلې موضوع ته اشاره کوم چې په تېر ورځ لوبه کې د لوبه په لوبه کې عموماً سربېره پر دې چې لوبغاړي لوبه کوي د دواړو لوري تماشاچیان هم راغلي وي که د نبی او وفادار ترمنځ د هغه صحنې په اړه یو څه معلومات راکړي او دغه راز د راشد خان د غوسې په اړه باندې ستاسو په نظر باندې د غړول برخورد په میدان کې د لوبغاړو لوري لکڅنګ چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې اړتیا ده کپتان نږدې اوسي او خپل لوبغاړو سره اوسي د غړول برخوردونه بیا څومره تاثیر کولای شي په نړیوال کرکټ کې د لوبغاړو پر شخصیت او همدارنګه د یو هیواد چې دوی استازیتوب کوي
اول خو باید کپتان خپل لوبغاړي وپیژني چې زما لوبغاړي کې څومره استعداد دی څومره پوتنشل دی او کوم ځای کې فیلډنګ کولی شي کوم ځای کې نشي کولی زه فکر نه کوم که اصغر دی په بونډری کې وبخای اصغر زازه دی په بونډری کې فیلډنګ وکړي او دوه رنځونه یا د یو رنځونه مخنیوی کړی وي بالکل هغه د لوبې هغه انټنسټي او هغه حالاتو ته په کتو باندې د راشد غوسه په زیاده هر څوک په خپل غوسه باندې کنټرول نشي کولای خو دا نېچرلی طبیعي راځي خو زه شخصا د نبی ساحل چې کوم عربیا د پاغه باندې باید موږ ټول نیو کوو ځکه نبی یو سوپر سټار دی نبی د نبی په کرکټ کې په اخلاقو کې د نبی په انسانیت کې هیڅ قسم شک نشته دی خو کوم عربیا چې داغه څخه ولیدل شو دا یې قصدي وه یا اشتباهانو چار څه یا دغه فکر بل شو او هغه سوچ بل شو خو هلته چې کوم څه په تلویزیون باندې ښکاره شو په هیڅ صورت باندې هغه توجه کوونکی نه وه ځکه هلته کپتان موجود و لوبه تقریبا نه نوي سرنه لوبه ختمه وه او بیا یو سپینر بالر راځي بالر ته وایي چې بال سیم باندې ونیسه یا نو زما په اند باندې هغه ته د نبی ساحل هغه کړنه او غریبی بیخي بې ځایه وه
مننه کور ودان مومن صاحب تاسو ته بیرته راګرځم اوریدونکو په کرخه د اوریدونکو به هم راوخلو د دوی نظر به هم وورو سلام ستړي مشه څوک یاست لکم زای موړی کني ولیدا مهرباني تاسو
وعلیکم سلام سمی الله يم د لغمان ولایت څخه
سمی الله لغمان د پخې
زمون یو وختن
مهرباني اورو
مننه زوندی اوسای وختنم دا د کرکټ بورډ چې دوی په څو کلونو کې یو خوب نری یعنی لومړی دو بیټ وهن کې برابر نکړل او پر لپسې زمونږ وکټی زی که تاسو وګورئ ډیر وخت کیږي موږ اول لوبغاړی پهلون کې لوبغاړی څلور رنځونه پنځو رنځونه اتو نه شلو نه شلو پورته موږ نو دوی نه غوښتنه کوو چې دې برخه ته جدي توجه وکړي.
مدانه کور ودان لغمان نه دی اړیکه نیولې ژوندۍ اوسي. رزم تاسو وسیل صاحب تاسو ته تاسو راته وایي د افغانستان کرکټ بورډ په دې برخه کې څومره توانمند دی او ولې په دې تیرو کلونو کې ونه شو کړی او آیا د دې امکانات شته چې راتلونکي کې افغانستان کرکټ بورډ وکولی شي داسې یو اوپنران تربیه کړي او ولري چې دوی په هغه پیل کې په مقابل لوري باندې یو څه فشار واچوي؟
بالکل افغانستان کې کرکټران شته دي او دا نقطه خصوصا کوچیز ته متوجه کیږي. په دې دوه درې کلونو کې کوم وګورو دوه کاله مخکې درې کاله مخکې چې حضرت حکم بالا وټ کېدو کوم سیستم وټ کېدو نو دوه کاله وروسته هم هغه سر وټ کېږي. که داسې موږ خپل نورو بیټسمنانو ته لاړ شو پنځلس کاله مخکې دوه زره پنځلسم کال کې چې اکثر زیادی کله په کوم بالا وټ شوی او په دوه زره درویشتم کې هم په هغې بال باندې وټ شو. ولې لوبغاړي په ځان کار نه کوي او ولې کوچیز دوی سره کار نه کوي؟ زمونږ کوچیز تقریبا خارجي کوچیز د کال یعنی درې سوه شپېته ورځو کې فقط شپېته ورځې ټیم سره پاتې کیږي. په دې شپېته ورځو کې دوی تقریبا شاوخوا درې لکه ډالر معاشات د کرکټ بورډ اخلي خو په درې سوه شپېته ورځو کې دوی صرف درې سوه ورځې رخصت وي او شپېته ورځې کار کوي. آیا په شپېته ورځو کې به لوبغاړي له دوی څه زده کړي او څه به واخلي؟ یو ناغیری زمونږ د کرکټ بورډ د ادارې ده چې دغه وخت ته دغه ټیمپونو ته دغه کوچیز ته چې کوم معاشات ورکوي له دې نه باید فایده واخلي. دویم دا چې موږ دپاره په ایشین کوچ په کار دی لکه زمونږ ټیم دپاره چې کله ایشین کوچ راغلی دی هغه زمونږ هغې سره زمونږ لوبغاړي ښه شوي دي هغه کمې غلطیانې هغه کمې تخنیکي ستونزې چې دي یو څه ډېر حل شوي دي. خو دغه انګلیش کوچز چې دي دا موږ د ټیم دپاره زمونږ سره ډېر ناکام پاتې شوي دي تر دې مهاله. نو یو د کوچ ستونزه ده. دویم دریم خپله د لوبغاړو نه غوي ده. لوبغاړي باید خپله محنت وکړي کوشش وکړي. اوس حضرت وګوره په دې دوو درېو کالو کې ده هیڅ نه دي کړي. مخکې چې کوم څه وو هغې نه خراب شوی دی خو شوی نه دی. نو ستونزې درې واړو کې دي. یو د کرکټ بورډ په اداره کې ده چې موږ وایو چې کرکټ بورډ ته پکار دي د ملي لوبډلې دپاره هیډ کوچ. هیډ کوچ په دې معنا نه ده چې صرف د نېشنل ټیم سره یو د هغې هیډ کوچ دی. هیډ کوچ د یو کرکټ بورډ د یو هیواد هیډ کوچ دی. هغه د هغه هیواد نېشنل ټیم الف لوبډله نولس کلنې ایمرجنګ داخلي کرکټ دا ټول باید وګوري. دا ټول باید د نږدې وګوري دوی سره کار وکړي سټپ په سټپ د دې نه چې لوبغاړي مخکې راځي تر ملي لوبډلې پورې دا تعقیب کړي وګوري چې کوم ځای کې موږ میډل اډر کې ګورم موږ سره مشکلات شته په اوپننګ کې موږ سره مشکلات شته دی. زمونږ دغه د اوپننګ مسله ولې نه جوړېږي دغه د میډل اډر مسله ولې نه جوړېږي؟ اوس زمونږ د میډل اډر کې وګورو سټرایک ریټ بیخي نه منلو دغه نن چې کوم میچ وشو
صفای صاحب په اوسنیو شرایطو کې څومره امکانات ونی سره له دې چې بودیجې کمه شوې ده دوی ته پیسې کمې ورکول کېږي یو څه بندیزونه هم شته لکه استرالیا ځینې خپلې لوبې لغوه کړي په داسې یو حالات کې چې بندیزونه یو څه ډېر شوي بودیجه راکمه شوې اوس به افغانستان دا توانایي پیدا کړي په ټوله کې کرکټ بورډ به دا توانایي پیدا کړي چې داسې اوپنران وروزي؟
اوپنرانو په روزلو باندې دومره مصارف نه راځي د تیرو په پرتله باندې. اوس وخت کې زمونږ د کرکټ بورډ لپاره بودیجه زیاته شوې ده کمه شوې نه ده. که چېرته موږ یو ښه کوچیز ولرو او یو ښه اداره ولرو د هغې پلان مطابق کوچیز موږ د لوبغاړو سره پاتې شي لوبغاړي هغوی سره کار وکړي او لوبغاړي خپله محنت او کوشش وکړي نو په افغانستان کې ډېر ښه اوپنران شته دي. موږ ډېر ښه اوس تاسو دغه د ایشیا ایمرجنګ کې وګورئ زبید اکبري تاسو لیدلی وي د هغه پرفارمنس تاسو لیدلی وي. موږ ښه ښه پلیران لاندې لرو دا په دې معنی نه ده. اوس ګوربز شاته که یو شهزاد لاړو هغه په یو میچ کې تقریبا یو سلو پنځه سال
فکر کوم چې د صفای صاحب په اړیکه کې یو څه ستونزې رامنځته شوه. بېرته به صفای صاحب ته ورشو خو مخکې له دې نه چې صفای صاحب ته ورشو زموږ اورېدونکی ډېر په تمه پاتې شوی دوی به راواخلو. سلام ستړي مشئ نوم مو راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده. ساسی اړی که وصل ده میرابانی نو مرات وای فکر کوم چې زمګوریدون کې اړی که هم پری شوی ده. هلال سیب تاسی در از ما پا طول که کل چه لوبوی یا دا چه یو لوبدل انتخابی که ده لوبی لپاره د خلکو غوښتنی وی او لکه څنګه چې مخکې په پایل کې هم تاسو یادونه وکړه مومن صاحب یادونه وکړه چې پر فیسبوک کې خلک ډېرې لیکنې کوي غوښتنه کوي او د خلکو له لورې یو څه فشار په کرکټ بورډ باندې وي. خو راځئ په دې خبرې وکړو کرکټ سخته لوبه ده، کار غواړي، تمرین غواړي، د لوبغاړو معاشونه څومره دي چې د خلکو توقع ورنه ډېره وي چې دوی ښه لوبه وکړي، ښه وځلیږي او افغانستان په نړۍ کې د افغانستان نمایندګي وکړي؟ خپله لوبغاړو ته څومره امکانات برابر شوي دي او په ټوله کې که د افغانستان دننه دي او که بهر دي دوی ته لکه څنګه چې په نوره نړۍ کې امکانات ورکول کېږي یو لوبغاړي ته دوی ته د هغې په نیمه ورکول کېږي که نه؟
زما پاند باندې د افغانستان د لوبغاړو امتیازات د ډېرو زیاتو هیوادونو نه ښه دي. یوازینۍ برخه چې هغه غوښینه برخه ده د لوبغاړو لپاره هغه دغه امتیازات دي چې دوی ته ورکول کېږي، که هغه د دې معاشاتو کټګورۍ که وکتل شي. مومن صاحب ته هغه کټګرۍ نه له مانه ښې معلومې دي، خو ولې زمونږ لوبغاړو ته چې عموما معاشات ورکول کېږي له څلور زرو ډالرو پورته معاشات هم ځینو لوبغاړو ته ورکول کېږي، همدغسې په ډومیسټک کې ځینو لوبغاړو ته ښه معاشات ورکول کېږي، هغه لوبغاړي چې تر فرست کلاس پورې سیالۍ ترسره کوي. او دغه برخه کې ډېرې زیاتې ستونزې نشته دی، خو ولې د لوبغاړو لپاره هغه نور امکانات چې د لوبغاړو لپاره په کار وي چې کرکټ بورډ هغوی ته برابر کړي او بالخصوص د ټیټې کچې لوبغاړو ته چې کوم امکانات پکاري چې هغه لوبغاړو ته برابر کړل شي، هغه امکانات مونږ نه لرو. مونږ په افغانستان کې یوه ښه اکیډمي نه لرو چې هلته دی مونږ ټول سهولتونه ولرو او زموږ لوبغاړي د کورني کرکټ لوبغاړي هغه لوبغاړي چې هغوی له کرکټ بورډ ډېر امتیازات نه لري هغه لوبغاړي دي په هغې اکیډمیو کې روزنه ترلاسه کړي. او بل که چېرې زموږ یو لوبغاړی وخت هم ځان ته ورکړي، هغه تمرینات هم زیات ترسره کړي، په ځان باندې خواري هم ډېره وکړي، دغه خواري به یوازې دی په ځان باندې خپله کړي او که نه مونږ به د لوبغاړو په لاس کې اوسه ورکوو. یعنی لوبغاړو ته به مونږ کم ډول روزونکي لرو، د توپ نیونې د برخې کم روزونکي به مونږ لوبغاړو ته ورکوو. داسې نه واوسي چې زمونږ د لوبغاړو لیول د زمونږ د ځینو روزونکو نه لوړ واوسیږي. همدغسې اوس په افغانستان کې ترسره کېږي، زمونږ ډېری روزونکي دي د روزونکو په نامه باندې زونونو ته ورکول کېږي او هغه روزونکي چې دي زمونږ د لوبغاړو هغه لیول له ډېرو هغه روزونکو نه ښه دی. دا چې په دې وروستیو کې زمونږ ځینو روزونکو ته روزنه ورکول شوه په اماراتو کې لږ دغه کچه راښه شوله، دا یوه ښه خبر دی د افغانستان لپاره. خو په ټوله کې غټه ستونزه د کرکټ د ادارې ده، د کرکټ بورډ د مینجمنټ ده، د هغې د اداره کولو ده. په دغې برخه کې که پراخ اصلاحات رانه شي او دغې برخې ته وړ اشخاص رانه وستل شي نو زمونږ کرکټ په اسانۍ سره نه جوړېږي. په کرکټ بورډ کې ډېرې زیاتې ستونزې دي، هلته د چوکۍ ساتلو لپاره مختلف پلانونه ترسره کېږي، د لوبغاړو د خرابولو پلانونه ترسره کېږي. دا اوس که چیرې په شلوریزو سیالیو کې مونږ وکتل شو د وفادار مومند راوستل شلوریزو سیالیو ته او په شلوریزو لوبه کې د ده لوبول دا ډېر غټ ظلم وفادار سره چې سره شو.
همدلته به تم شو، ځکه چې دغه برخه کې زما پوښتنې ډېرې دي. هلال صاحب تاسو لږ وخت راکړئ چې د اورېدونکو ډېر په تمه پاتې شوی، د دوی د پوښتنې راواخلو، بېرته به تاسو ته راشو چې زه د ښاغلي وفادار په اړه ځینې پوښتنې لرم. ستړي مشئ، نوم مو راته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او د رادیو ټولو اورېدونکو
دانش صاحب د کویت نه بخیر راغلی، حتما کرکټ تعقیبوي، ستاسو نظر اورو.
ډیره مننه، واقعیا زه خپل د خبره چې کتور نو يم د کلی کرکټ یا د ولسوالۍ په ټیم کې پاتې شوی یم. کرکټ مو کړی دا یو څه نه څه پکې پوهیږو کرکټ باندې او حتی هم تر دې د کلیو کفتنی او مسؤلیتونه مې هم لرلې دي. او زه چې کوم د افغانستان په کرکټ بورډ باندې لرم، هغه دومره ویلی شمه چې یو داسې پریکړې ماشومانه پریکړې کوي چې زما په څیر یا زما په څیر ګڼ شمېر هیوادوال ډېر مایوسه کوي. مونږ سره ښه ښه پلیران دي یا په ښه ځای کې لوبول دي. رسم لومړی کې صرف دغه دوه اوپنرانو باندې چې په دومره یو لوی افغانستان کې دومره یو لوی کرکټ کې مونږ داسې دوه اوپنران د ټی ټوینټي لپاره یا د ون ډے لپاره چې یو رحمان الله ګربز ته وګورو. رحمان الله ګربز زه یو څه معلومات در سره شیر کوم. رحمان الله ګربز تر دې دمه 136 منډې کړې دي په ټی ټوینټی کې، 136 لوبې کړې د افغانستان لپاره. د دې سټریک ریټ چې دا د ایوریج وبخې ایوریج سلر ویش ترنز ده. تاسو خپل په دې باندې حساب وکړئ، د ویلو بنا درې نه پنځه نه لاس نه شل نه یو سلو یو ودرس یا شپږ درس یالې چوک وکي په هغه کې دغه د انوالمنت او ست شپږ درس نه په دې سلر ویش یو پنځه ویش ترنز وي. تاسو خپل حساب وکړئ د هغه بار بار لوبون په لوبډله کې. یو اصلي مشکل زمونږ دغه دا چې وګورو اوس یو سلیز د جوړه کړه په د بنگلاديش دغه خلاف، نو د پاری وسلی زبان لز پورا یقین یو باور هم چې دای بو یو پنځه کال شپکل لوب کوي. هتم کړي په یورنت باندې هم اوټیږي دای بو یو پنځه کال او شپکل لوب پم دغه سلی زبان دی کوي. چې شدي رحمان الله ګربه سلی زو هتی وا، نو کدی د ټول کیریر مونږ ګورو ټول لوب یو ګورو د د فند او
دانش سپ دانش سپ ساسه پوراندې ساسه پان باندې دا چې انتقاد کوي چې داسې لوبغاړي رانوړل شي. ساسه پان باندې بدل څوک ده ک رحمان الله ګربز نوی څوک باید په ځای ولوبيږي.
مونږ ګوره کو ګورو د دینه پوسکوارتي هم مخستل شو او شهزاد مهدی محمدي هم موجود وو چې په مقابل لوبډالې باندې د پریشر هم اچول شي. رحمان الله ګربز کا مونږ ګورو د تیر آی پی ایل نه ردی خو تر شل 50 ډیر خو لوب ردی خو د دې د منډ او صد لاسو د 15 رنزو پورته نه دی تللی بغیر دی ویلو بنا چې ما وویل چې ته وهلی و. شهزاد محمدي دوی سره پوسکوارتي موجود وو او لاغه کا مخ کې وګورو نورلی صدران کو وګورو پورسته یو لوب کې ډیر خلو بیږي په خپل داخل افغانستان کې کوم لیدل دا او کا په بهرانه لوب کې یو خلو به کوي خو پایل ور کوي. نورلی صدران هم ستدا عثمان غنی دا او شزاد محمدی او په بدیل کې نو رحمان الله ګربز او حضرت زای پورا پورا د افغانستان کرکټ سره نور ظلم د چي دوی لوبوي.
مدنه کور ودان کور ودان د نسب چړی کې د نیولې و خپل نظر د مکسر شریک کړو. شوندای اوسه هلال صاحب مخکې ما ستاسو خبري واخیستلې. دقیقا ما پوښتنه هم ده چې زین لوب غاړي لکلونو ورسته یا لډیر مودي ورسته د غلوبې ترول شوی و. تاسو اشاره وکړه اوس مګدی وريدونکې هم د زین لوب غاړو نمونه واخیستل. دغه ډول راوستل او د دوی لوبول اول ولې تر سره کیږي؟ د غلوب غاړي ولې انتخابيږي؟ او دویم کچیرته یوزلی افغان لوبډله خطا کیږي، یوزلی په انتخاب کې دوی غلطيږي، ولې د دویم ځل لپاره داسې یو کړنه تر سره کیږي؟
کستا سو اشارم شهزاد محمدی ته. نو شهزاد محمدی په کومه وجه له لوبډلې لری شو او بیرته ولې د لوبډلې ترا وستل شو؟ د شهزاد ستونزه چې یاد شوی و د فټنس شات شوی او ډیر کله د وکټ ترمنز د تیزو منډو نه تر سره کول د دغه پټ ستونزه یاد شوی و د وخت د سلیکشن کمیټي او د کرکټ بورډ له لوري. زما پان باندې دا د شهزاد لپاره په هغه وخت کې یو بانه یوازې نیول شوی و، ځکه د شهزاد په سیر باندې د خراب فټنس لرونکي لوبغاړي په لوبډله کې لوبېدل. دا چې شهزاد له لوبډلې نه په هغه بانه باندې لری شو او شهزاد د نورو لوبغاړو په خلاف باندې هغه په کورنی کرکټ کې بیا وځلید. خو دا چې د کورنی کرکټ په کوم فارمیټ کې وځلید هغه باندې خبرې نه کوو، ځکه موږ په شلوریزه سیالۍ اوس په هیواد کې نه لرو. ډېره وخت موږ شلوریزه سیالۍ نه دي ترسره کړې. کچېرې پرتله وشي د ګربز او د شهزاد، نو شهزاد په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې ادیر شوري سره دا مهال منډي لري او منډي تر سره کړی دی. او د ګربز بیا په درې سالوېښ شاوخوا نړیوالې شلوریزې لوبې د تر سره کړی دی او په هغه کې د اوریج سلیریش پنځه دغه کې اوریج دی. نو پنځه منډې اوریج هم په شلوریزو لوبو کې غټ اوریج دی او همدا ډول کده دغه دواړه لوبغاړو. خو زما پان باندې د شهزاد راوستل لوبډلې ته د حق جوړې د چې د لوبډلې ته راوستل شوی وو او په دغه سیریز کې په کار و چې د ته چانس ورکول شوی او په دغه لوبو کې باید کتل شوی وای چې دا د راتلونکو سیالیو لپاره برابر دی که نه دی برابر، د چا په ځای به دا په لوبډله کې لوبېږي، د چا بدیل به جوړېږي. د حضرت ځاځي راوستل او داغه لوبول کله چې حضرت راوستل کیږي داغه هغه پرفارمنس باید وکتل شي چې هغه د کم پرفارمنس په مطابق باندې د کم پرفارمنس په بنا باندې هغه په لوبډله کې اچول کیږي او لوبول کیږي. خو ما مخکې په خبرو په پیل کې وایي اشاره دې ته ولرله چې ځین اختلافات د راشد او بل خصوص دغه د شلوریز لوبډلې او د کرکټ بورډ ترمنځ شته، او کرکټ بورډ باید په دې باندې خاموشه پاتې نشي. اسدالله خان چیف سلیکټر ډېرې لوبغاړو ته د ځوابونه وایي چې د عثمان غني ته یادونه وکړه لکه چېرې د ښه لوبغاړی وای دا به په لیګونو کې لوبې دا همدا ډول ځینې نورې نادره خبرې ترسره کړې را دي شي. د دې ځواب دی وایي ته د سلیکشن کمیټي د مشر په توګه باندې تا چې کله تیر ځلې مې استعفا کوله صلاحیت دې کمېدنو هغه وخت کې ته ویلې چې ما ته پوره صلاحیت په سلیکشن کمیټه کې را نه کول شي نو زه سلیکشن کمیټي ته نه راځم. او دا کس دی چې ډېر تم تر مینوالو کېدله د کرکټ د شننګو کېدله چې دا به په لوبډله باندې مثبت تاثیر ولري، او دا به کرکټ بورډ دې ته قانع کړي چې ځینې لوبغاړي چې نه ده په کار هغه د شلوریزو سیالیو کې ولوبېږي هغه د لوبډلې ته به نه راځي، او ځینې هغه لوبغاړي چې باید ولوبېږي هغوی ته به موقع ورکول کېږي. خو دا
چوکۍ
د ساتلو لپاره
دینور اوریدونکو ته به وخت ورکو او میلمانه هم په تمه دي. کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم. دا اوریدونکو برا واخلو بیا به مومن صاحب ته ورشو. سلام ستړي مشه نو مراته واخلې لکم زای مالک نیولې ده.
سلامونه نیکه هلې.
علیکم سلام نو مت صدا لکم زای مالک نیولې.
عبد الله هادین د کابل نامه تاسو سره اړیکه نیولې ده.
په خیر راغلی
تاسو میلمانو ته سلامونه وایم.
علیکم سلام ستاسو نظر اورو.
زما نظر خدا دې ستاسو ملمنو ته سلامونه وایم. او نظر مې دا دی چې کرکټ بورډ چې کله کم لوبغاړي د ځان سره کم ځای ته بوزي چې هغه کله نوې لوبه ولي او نوې د ځان سره بوزي، مثلا اوس شهزاد محمدي دوی بوتلی و صدیق اتلی بوتلی و، نو ښایي وکته چې ګورباس په 500 ورځې کې هم سکور نشي کولای، نجیب هم نشي کولای، او هغه ځاځي هم نشي کولای. نو بیا ولې دغه الکان چې دوی بوزي مصرف کیږي او دوی بیا تل وبینه؟ د ما نظر دا دی چې دغه الکان خو حق لري چې تل وبېږي، چې ګور بس په 500 ورځې کې سکور نشي کولای، په ټیسټ کې نشي کولای، نو بیا خو شهزاد ته ځای ورکړي کنه؟ او همداسې صدیق اتل ته چې نجیب سکور نشي کولای باید صدیق اتل ته ځای ورکړي وای. بیٹنگ کی سنز لرو، نو بیٹسمینان خو پکار را چې موږ ځان ته پیدا کو واقعي چې انداز اړه لوبه وو، نو دې خو موږ ته کومه ګټه راسته نه راځي، باید چې دې کتان لوبېږي چلو بیگی زاوی او گرباز او ابراهیم ستران نجیب دا کسان وس سکور هم نسی کولای او موږ لوبیم سر په سر بیلو. مننه له تاسو نه د میلمانو نظر غواړم تکي.
کور ودان کور ودان ژوندې اوسي. مومن صاحب تاسو ته راځم د خبرونې وختم کم دی چې د بحث را ټول کو سره نوبړی سره په دې نظر شریک کړی چې په ټوله کې په دغه څو کلونو کې چې په افغانستان کې کرکټ کېږي او مینوال ډېر زیات پیدا کړی دي، تل د مینوالو شکایت دا وي چې لوبغاړي په سمه توګه نه انتخابېږي، او بیرته کرکټ بورډ بیا هم ځینې ملاحظې لري او هغوی په ځینو کمبودیانو باندې ګوته نیسي چې ستونزې دلته دي. په ټوله کې خلک او د کرکټ مینوال دا وایي چې د سلیکشن په کمیټه کې ستونزه ده، او د دې حتی هم کله کله راپورونه او خبرونه د اوریدونکو نه موږ لرو چې دغه سلیکشن کمیټه کې درغلی کېږي، لوبغاړي په خوخه انتخابي کې یا هغه چا ته چانس ورکول کېږي چې واسطې لري. په ټوله کې کرا شو دی وضعیت په کتو باندې هل لار څه ده؟ څنګه کولای شي افغانستان چې یو ښه کرکټ ټیم ولري؟
زما پد باندې یو خدا دی چې سلیکشن کمیټې په مشکلاتو باندې خو هیڅوک هم مستقی نه شي پټولی، ځکه چې دلته خپلوي او ملګرتیا او پیسې او فساد دا ثابت شوي شي نه دي. په دې برخه کې ډېر زیات ثبوتونه شته سړی د استدلال کولی شي. دویم مشکل زمونږ د مینوالو هم دی چې پرون ما سوشل میډیا کته د وفادار د لوبغاړو وروسته د هغې نه مخکې یو ورځ مخکې یو لومړی میچ کې په یو اوور کې عصمت تقریبا یو نیم کال دوه کال کېږي چې نیشنل ټیم سره دی، په بیرابیلو لیګونو کې او ملي ټیم په بیرابیلو فارمټونو کې لوبېدلی دی، هغه شل منډې ورکړې په یو اوور کې خو هېڅ هم غږ ونه کړ. پرون وفادار تقریبا د 915 ورځ وروسته یو نړیواله لوبه وکړه د افغانستان لپاره، یو اوور کې 19 منډې ورکړې، یعنی ټول سوشل میډیا راوچته شوی وه چې دا هغه بالر دی چې تاسو غوښته، دا هغه بالر دی چې موږ غوښته. یعنی زمونږ کرکټ د همدغه سوشل میډیا په ترو باندې روان دی، دغه مینوال چې څه دي کی او بدبختانه کرکټ بورډ هم نه په خپله سمه فیصله کولی شي او د مینوالو په غوښتنه چې کومه فیصله وکړي احمد نن بیرته بیا د مینوالو په خوله باندې بیرته په شا کیږي. نو تر هغې پورې چې کوم لوبغاړی مکمل په کورنی کرکټ کې پوخ نه شي او یو کمپټیشن یو سالم رقابت پیدا نه شي، ما ډېرو خلکو دپاره مثالونه ورکړي دي او کیدای شي د سیندیکاتل یا د ده چې کوم فامیل دی مینوال دی په دې باندې خفه شي، یعنی دغه مېلمانه چې کوم ناسي دا هم د دې دپاره هیڅ قسم دلیل نه شي پیدا کول، توجیه نه شي پیدا کول چې یاره په کوم کارکردګۍ په کوم معیار په کوم رقابت باندې سیندیکاتل زمونږ د افغانستان په ملي ټیم کې لوبېږي. یعنې که چا دلته په دې لایف کې یا په دې مینوالو کې په کرکټ بورډ کې دې کوم دلیل وړاندې کړ یا توجیه کړه نو بیخی زبې په خبر نه کومه. وجه دا ده چې موږ په سوشل میډیا کې دوه خبرې وشي بس نشل ټیم در راشي، بیا نشل ټیم چې راغی یو لوبغاړی راځي
محمد صاحب ستونزه هم داده، ولې بیا د کرکټ بورډ اداره د مینوالو غوښتنې ته په پام سره ولې هغه مسلکی کسان چې دوی روزلی وي او دوی په وړتیا او باور لري نه انتخابوي، یکه په ټوله کې دوی د مینوالو خبرو ته غوږ نیسي؟
یو خدای چې په دغه سلیکشن کمیټه کې استقرار نشته دی، دغه سبا که په اسدالله باندې نیوکې نورې هم زیاتې شي یا به دا استعفا ورکړي یا به کرکټ بورډ له دندې لرې کړي او همدغه کار نورالحق ملکزي په حق کې وشو. کرکټ بورډ کله چې خبر شو اسدالله خان د قطر نه رالیږل شوی دی یا استعفا ورکړې ده یا شړل شوی دی، نو دلته دوی دغه نصیب خان او میرویس اشرف دوی پلان ونیو چې نورالحق باندې نیوکې زیاتې دي راځي دغه نیوکې د دنه کمی کو صدر اولو، یعنی خو هلته نورالحق غریب مجبور شو چې وایي ما استعفا ورکړه، دغه اصل کې استعفا نه ورکړه، هغه په چوکۍ ناست له پاسه پاسه صدر اوستل شو. همدغه اسد هم استقرار پیدا کړي د ده کوم پلان یې موږ به خیر دی ورته منتظر شو، خو کم تر کمه باید دغه چې کوم پلان لري هغه اکزیکیوټ کړي هغه عملي کړي. یعنی په ونډر سکواډ کې تقریبا لوبغاړي مخ لوبغاړي دي او کوم اډیشن یا اضافوالی اضافوالی چې د فاست بالران وشو دا هم بهترینه دی، خو په دې صورت کې چې بیا کوم لوبغاړی چې نیشنل ټیم راځي باید کپتان باندې هم فشار راوړل شي چې ما دغه لوبغاړی در کړی دی دغه ځای کمبوتو دغه کمبوت په دغه لوبغاړی باندې ډک شي او دغه باید مسلسل او منظم چانس ورکړل شي. بیا سلیکشن موږ کوو خو بیا موږ هغه لوبغاړي ته په ملي لوبډله کې هغه ځای نه ګورو، یوازې ښه ښه لوبغاړي دی رایه وړه، لکه اوس تاسو الف ټیم وګورئ بیلنس یې هیڅ موجود نه و، هیڅ یو هیټر پکې موجود نه و، هیڅ یو لمنډر پکې موجود نه و، هیڅ آف سپینر په دې ټیم کې موجود نه و، یوازې ښه ښه لوبغاړو باندې موږ کرکټ بورډ خلک خوشاله کړو چې ولا ډېر ښه ښه لوبغاړي پکې دي، خو توازن یې موجود نه و. تاسو کده چې ایشین کپ نه دوی بهر شو ایمرجن کم نه بهر شو، نو که همدغه اوسنۍ اداره چې ده کم تر کومه دوی به د ولست خپل پروګرام وړاندې کی، سلیکشن کمیټه خپل پروګرام وړاندې کی او بیا په خپل پروګرام باندې ودرېږي، نه دا چې د مینوالو په فشار کې بیا د مینوالو د خوشالولو د پرځای ته مینوال خو صحیح ده دوی خوښي نه خوښي دي، دوی قوم پرستی ده، دوی د ژبې خبره ده، دوی د انډیوالۍ خبره ده، دوی د کورنۍ خبره ده، هر څوک خپل لوبغاړي لپاره کمپین کوي، خو د کرکټ بورډ لپاره باید یو 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 پلیټ فارم موجود وي چې یاره په دې اساس باندې زموږ د لوبغاړي باید مخکې راشي او چې کله مخکې لاړو
باید هلته منظم چانس ورکړل شي. مننه، کور ودان کور ودان. رازم صافی صاحب تاسې ته تاسې ته په لنډو کې وایي خپلو مینوالو ته هغوی چې کرکټ ویني او لوبغاړي تعقیبوي، کله چې یو لوبغاړی ښه لوبه نشي کولی او ښه نه ځلیږي په یوه لوبه کې او په بل لوبه کې بیا ښه ځلیږي، د دې په ځای چې لرې شي یا په ځای بل لوبغاړی راشي، څنګه کرکټ کمیټه کولی شي مینوالو ته قناعت ورکړي چې دغه لوبغاړی که چیرې یو څو ځلې ولوبول شي کولی شي ښه کار وکړي؟ د مینوالو قناعت څنګه حاصلولی شي کرکټ بورډ؟
د یوول په بخښنه غواړم، زمونږ په افغانستان کې انټرنیټ لږ کمزوری دی. اصل کې خبره دا ده دغه د ویننګ تسلسل، یعنی په تسلسل ډول باندې مسلسل ډول باندې لوبې ګټل یا په تسلسل ډول مسلسل ډول باندې دغه اوپننګ کول، دغه اوس ګورګس په یو لوبه کې 115 رنزونه وکړل، خو ورپسې هغه تسلسل ونه ساتلی شو په اتو او په اوو منډو باندې وشو. مهمه تر ټولو دغه ده چې یو لوبغاړی هلته 115 د کوم پلانینګ له وجې وکړل، آیا هغه پلانینګ دلته نه شو کولی؟ هغه پلانینګ یې دلته کړی وي، هلته 115 کړی وي، دلته 80 کړی وي، 80 کړی وي، 50 کړی وي، خو دوی داسې یو توکلي غونډه کې لوبه کوي زموږ افغانان، داسې تسلسل اوپننګ نشي کولای چې موږ لوبډلې ته هغه بنیاد کې دي روسته میډلر دپاره او د نورو لوبغاړو دپاره. نو مهمه خبره دا ده چې دوی په کوم پلانینګ لوبه کوي په دې موږ هم نه پوهېږو. دوی باید کوچیز دوی باندې کوچیز کار وکړي. او مهمه خبره ایشین کوچ دی چې دوی سره ایشین کوچ نه یو دوی پوه لیکي دوی سره کار ونه کړي او دوی سره دغه د اوپننګ تسلسل معلوم نه شي د دې پلانینګ معلوم نه شي. نو په توکل دس باندې یا توکلی لوبه باندې یو لوبه کې اوسله 15 کوه په لس لوبو کې بیا 15 رنزونه کوه. ټول هغه د ویننګ کمبینیشن دې خراب کړی دی دغه ټول سیستم ته ګډوډ کړی. مهمه خبره ده کرکټ بورډ ته چې د هر لوبغاړي تر شا یو بیک اپ لوبغاړی وساتي. لکه ګورګز شاته یو دانه شهزاد راوست په یو لوبه کې د دې نه مخکې کله د لوبې موږ وګورو ډېر کمزورې اوپننګ نو هغه یو لوبه کې هغه پلانینګ وکړو او یو سلو 15 پورې منډې وکړو. که چېرته د هر لوبغاړي شاته موږ دغسې یو بیک اپ لوبغاړی ولرو نو دوی مجبور دي او کوشش به کوي چې ځان یو ځای ته ورسوي د افغانستان دپاره لوبې وکړي. د ځان دپاره به ډېر کوشش کوي چې یو څه ځان دپاره جوړ کړي او لوبې وکړي. د هر لوبغاړي دپاره شاته یو بیک اپ لوبغاړی لکه د ګوربز شاته چې راوستلو پرفارمنس وکړو. دغه پرفارمنس تسلسل ساتل پکار دي. دغه د تسلسل ساتل دغه پلانینګ دا کوم پلانینګ سره دی اوسلو 15 وکړل خو د وروسته لوبو کې هم دغه پلانینګ سره لاشه اتیا وکړه او یا وکړه. دغه تسلسل ساتل او دغه پلانینګ نو دغه مهم شی ده چې لوبغاړي ځان سره ودی.
مننه کور ودان ژوندۍ او صفای صاحب. هلال صاحب راځم ستاسو رستې خبرې مورم. مینوالو ته څومره په کار دي چې د کرکټ په لوبه کې صبرناک اوسي او په تمه اوسي تر څو یو لوبغاړي باندې بغیر له دې چې ډېر اعتراضونه وکړي هغه تشویق کړي تر څو خېلو به ورته وکړي. خپل مینوالو ته څه کول په کار دي په دې برخه کې؟
مننه. زه به اول سلیکشن کمیشن نه غوښتنه وکړم. دوی نه مې غوښتنه دی چې دوی د لوبغاړي هغه استعداد وګوري. دوی د چا د فیسبوک په 100 شاټونو باندې او فیسبوک کې 100 ویډیوګانو باندې هغه لوبډلې ته نه راولي. همدا ډول د ځینو لوبغاړو هغه کورنۍ کرکټ کې چې پرفارمنس کړی یا د ښځې لیدلې د هغوی هغه تخنیکي برخه کې کمزوري مې کرکټ بورډ د بیکار وګي خو هغوی ته باید مخته چانس ورکول شي. د سلیکشن کمیټه یو سیستم جوړ کړي د هغې له مخې د خلک راولي. داسې دې نه کوي چې د ځان ته د کریډیټ ورکولو لپاره د یو لوبغاړی له کلب نه واخلی او هغه په ملي لوبډله کې ورنه باسي یا د یو څو کسانو د خوشحالولو لپاره د فیسبوک د ښه کمپاین کولو لپاره د اداري ملاتړ ترلاسه کولو لپاره دوی دغه کار ترسره کوي. او له مینوالو نه مې غوښتنه همدا ده چې دوی د بهر هغه سلیکشن باندې بهر هغه لوبه باندې بهر هغه غوراوي باندې صبر وکړي. کوم چې د کرکټ بورډ له لوري ترسره کیږي کرکټ بورډ هر یو لوبغاړو ته سنه وایي. د کار کسان هغه دي چې څوک دغه کسان انتخابوي هغه کسان باید راونیول شي. زما په فکر باندې لوبغاړو ته توهین کول لوبغاړو بس بد رد ویل دا نه دي پکار. هغه کسان چې لوبغاړي انتخابوي هغه کسان اصلي مجرمین دي که غلط سلیکشن کوي که غلطه خبره کوي. او یو غوښتنه به دا هم ترېنه ولرم چې د هر لوبغاړي لپاره یو بیک اپ وګوري او بالخصوص د نجیب زدران لپاره یو بیک اپ ډېر ضروري دی. مخکې موږ شفق لره خو شفق اوس په لوبډله کې نشته. د شاته څوک نشته
مننه کور ودان. تاسو درې وړه ژوندۍ اوسئ. خدای مو هر کله راواله. مننه چې زما بلنه مو منله او په پروګرام کې مو راسره ګډون وکړو. د کرکټ مبصر قسیم هلال ورزشي خبریال او د کرکټ د چارو شنونکي ابراهیم مومن او د کرکټ د لوبو له څارونکي او مبصر وسیله صافینه چې ما سره په دې پروګرام کې ملتیا وکړه. له تاسو لیدونکو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرونې ښې چارې.
تن تارو جگی گئی وریخ میں لون گئی پوسپ تو کی دے یا چاٹے چنگا مارے بنگڑو تا دیواہی زر کی کوکارے آتن کی جونی بادے خدائی رو کی زنگو
رنگ